په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپیده ازادي رادیو بله یو ساعته خپرونه پیل شوه. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شوراوي طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له نوریاس نورینه خبرونه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د روان کال د تلې په میاشت کې ترسره شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د دې هېواد د جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسموم عیدل په کلکه وغندل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د روان کال د تلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو د برخې مرستیالې وسیم بادغیسي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه به ډېر ژر اعلان شي.
احتمال داره که انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها به مای میزان سال 97 بره، ولی هنوز تقویم اعلام نکردیم.
تکل شوی و چې دغه انتخابات د راتلونکي 1390 کال د سرطان د میاشتې په 14 ترسره شي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو له دې مخکې هم د دغو انتخاباتو د ځنډیدو خبره کړې وه. په عین حال کې ولسی جرګې نن خبرداری ورکړ چې نور د انتخاباتو ځنډیدل ورته د زغملو نه دي، او راتلونکي اونۍ به پر دې مسلې د خبرو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وروغواړي. د انتخاباتي چارو یو شمېر څارونکو بنسټونو هم ویلي چې د انتخاباتو لپاره د تیاریو پڅو هڅو ته په پام سره نه ښایي چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي. د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې په یوه چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي. ویل کېږي چاودنه نن غرمه مهال د بیسودو پل سره نږدې په یوه موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي ټپیان د درملنې لپاره د جلال آباد حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. ویل کېږي چې د پیښې ځای ته نږدې د فوټبال لوبغالي کې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار غونډه لرله چې په زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. چاودنه هغه مهال شوې چې د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستنېدل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هلمند کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون د دې ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې 2 نور طالبان په نادلي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په هلمند کې سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته په وروستیو تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د یوه مهم قومندان ملا اختر محمد په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې وړی له څلورو نورو ملګرو سره د شپږ سوه یوم شاهرا کنډک پر پوستو په بریدونو کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي د دې ولایت د مرکز په لویدیځې برخې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 15 پولیسو او شاوخوا 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا 12 بجې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په لویدیځه څنډه کې د خاکي غریبانو په سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې نښتو څه کم 2 ساعته دوام وکړ.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې وسلوالو مخالفینو په ټولنیزو ټولو باندې د غزنی مرکز لویدیځ ته پرته د خاص غریبانو او قلعه قاضي په سیمه کې د پولیسو پر پوستو بریدونه چېرې شاوخوا 1 نیم ساعت مشکل دوام لرو ترمنځ روان وه. د نښتې په پایله کې 15 تنه پولیس سرتېرو په شهادت رسېدلي او 4 تنه هم ټپیان دي. وسلوالو ته هم درنه مرګوبله اوښتې ده. د 15 په شاوخوا کې 10 پکې مړه او 15 زخمیان دي.
کاغلی نوری وایي چې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نامنو په اړه دغه راز د دایکندي چارواکي هم وایي چې د پولیسو په امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 8 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دایکندي مرستیال والي سید محمد سادات نادري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي د دې ولایت په کجران ولسوالۍ کې د پولیسو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې 4 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د هغه خبره په دغو بریدونو کې وسلوالو طالبان هم درنه مرجوب لاوختي، خو کرش میرې تر اوسه نه معلومه. د همدې سیمې اونړي څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شپږو نورو کلونو لپاره د هېواد جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د یکشنبه د ورځې د انتخاباتو د نږدې ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې پوتین 6.5% کې رایې ګټلې دي. پوتین تېره شپه ناوخته له کرملین بهر راټول شوو خلکو ته په وینا کې وویل
Спасибо вам большое за результат.
د انتخاباتو د پایلې په خاطر له تاسو مننه. دقیقا تاسو زموږ ګډ ټیم یا زه ستاسو د ټیم یو غړی یم او هر چا چې نن رایه ورکړې ده زموږ د لوی ټیم یوه برخه ده. په عین حال کې د روسیې د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو او د رایه ورکوونکو د فشارونو زرګونو پېښې ثبت شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسمو میدل په کلکه وغندله او ویل چې د لندن دغه ارزونې چې د دغې حملې تر شا د مسکو لاس دی ډېرې جدي بولي. د دغې اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي چې له بریتانیا سره د خپلې خواخوږۍ او ملاتړ د څرګندولو تر څنګ عدالت ته د دغه جنایت د مسؤلینو د راکاږلو په هڅو کې همکاري کوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د کیمیاوي وسلو نړیوال متخصصین نن بریتانیا ته لاړ شي او د هغو کیمیاوي موادو نمونې واخلي چې د یو پخواني روسي جاسوس په مسمومولو کې ترې کار اخیستل شوی دی. تمه کېږي چې دغه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان متخصصین به د نوویچوک په نوم د دغو کیمیاوي موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل نمونې واخلي. بریتانیا او متحدینو یې روسیه تورنه کړې چې د مارچ په 4مه د بریتانیا په سالزبوري ښار کې د سرګي سکریپال او د هغه لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې لاس لري. د روسیې ولسمشر د بریتانیا لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او د مصر پوځ وایي چې امنیتي ځواکونو په تیرو 5 ورځو کې په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې په تصفیوي عملیاتو کې 6 مشکوک سخت دریځې وژلې دي. پوځ نن په خبره کړې اعلامیې کې دغه راز ویلي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې 345 مشکوک سخت دریځې توقف شویدی. داود افغانستان او نریدی دیسات مهم خبرونه. تاسی ازادی رادیو تغواجی است. پرونه کې اوري چې د سولې عالي شورا وایي د طالبانو ډلې ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده.
سپردن ولایات با مخالفین مسلح نظام در چنین طرح هیچ جایی نداره.
د سولې عالی شورا هیله لري چې وسله‌وال طالبان بالاخره د سولې له پروسې سره ملګري شي.
زمونږ امید دا ده چې طالبان دی د اسلام د مقدس دین د اساساتو او امیرو په نظر کې نیولو سره دغه اسلامی او ملي غږ طلبای کوي.
په اورزګان کې ځینې ځایي اوسیدونکي د پوهنې په ریاست کې د اداري فساد څخه شکایت لري.
اما که موږ اساسي معرفت درلودلای په داسې یو لوی بدبختي له قانون چې اورزګانیان اختدي هیڅ کله به اختصاصي نه وای.
د نړۍ په مسایلو کې په روسیه کې د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو موضوع هم څیړو. یو کلی زرغونه ډرامه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د سیمو په نوم طالبانو ته د ځینو ځایونو سپارل د حکومت د سولې په طرحې کې شامله موضوع نه ده. د دې شورا ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي د سولې د سیمو په نوم د ځینو ولایتونو د سپارلو طرحه دوی ته د منلو وړ نه ده. اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو سره د سولې طرحه همغه ده کومه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا دوی ته وړاندیز شوه. د دغه شورا وایان سید احمد طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د ځینو ځایونو سپارل په دغه طرحه کې نه دي شامل. دوی وایي په دې اړه هیڅ بحث نشته چې ځینې سیمې یا ځینې ولایتونه د امن ځایونو په نوم طالبانو ته وسپارل شي. د افغان ملت غږ همغه او مادي دي چې د ولسمشر لخوا وړاندې شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل په روسیې په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته حاضر دی. د ښاغلي غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر شي حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. ښاغلي غنی دغه شان وویل چې طالبان باید حکومت په رسمیت وپیژني او له سولې سره د یو ځای کېدو په صورت کې به د دوی امنیت خوندي وي. خو ښاغلي غنی په دې اړه چې ګوند یو شمیر ځایونه به د امن د سیمو په نوم طالبانو ته وسپارل شي څه نه دي ویلي. دا په لاس حال کې راځي طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه ډله دوی ته د امن سیمو یا ولایتونو د سپارلو له طرحې سره مخالفه ده. د طالبان وایي ځبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه د افغانستان د ویش په معنا ده. د راپورونو له مخې مخکې تر دې دا شانې وطرحه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح شوې وه. د حزب اسلامي د رسنیز ټیم یو غړی فضل غنی حقمل په دې اړه وایي خاغلی حکمتیار مخکې تر دې حکومت ته وړاندیز کړی و چې یوه سیمه دی د غیر جنګي سیمې په توګه اعلان او ملکی مسؤلین دې د دواړو خواوو په مشوره وټاکل شي. د خاغلی حقمل په خبره دا طرحه داسې وه چې طالبان او کورنۍ به یې دغې سیمې ته راشي او بیا به په کابل کې د سولې د خبرو لپاره ځان ته دفتر پرانیسي.
دا په دې معنا نه ده چې طالبان ته به امتیاز ورکول کېږي یا خدای ناخواسته دا د هېواد د تجزیې عمل وګرځي. دا فقط د بحران د حل یوازینۍ اسانه معقوله لار وه چې د حزب اسلامي مشر وړاندې کړې ده. طالبانو ته یې هم وړاندیز کړی دی چې دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او حزب اسلامي دې ته چمتو دی چې د طالبانو ټولې معقولې غوښتنې د دې نه حمایت وکړي، ملاتړ یې وکړي.
نوموړی وایي دا طرحه په رسمي ډول دولت ته نه ده سپارل شوې. ښاغلی اقمل له طالبانو غواړي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
اوردل چې د سولې عالي شوراوي طالبانو ته د ځینو ولایتونو یا هم سیمو سپارل د حکومت د سولې په طرحه کې شامله موضوع نه ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې طالبانو ته د ځینو سیمو سپارل معقوله طرحه نه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وایي که طالبانو په رښتیا هم د هېواد د تجزیې د مخنیوي او هېواد پالنې په خاطر دا طرحه رد کړې وي نو جګړه دې هم بس کړي. هغه رحمت الله افغان ته وویل
طالبانو دا ردول چې دا باید تجزیه په معنا کېږي دا معقوله وطن پرستانه خبره ده، مګر په شرط دې چې بیا دوی وخت چې دا عمل سم نه ګڼي نو اصلا د حملاتو دغو ته هم خپل پای کېږي چې بل څوک داسې فکر ونه کړي چې دوی موضوع په دې حلېږي چې یو ځای ورته ورکړي.
طالبانو د حکومت دغه وروستي وړاندیز ته هیڅ تر اوسه پورې کوم ځواب نه دی ویلی، نه دی و او نه هم دی رد. دا څه مطلب دی؟ یعنی څه کېدای سي؟
طالبان هم ځان ته داسې استقلالیت عام و تام نه لري چې هغوی دا ډول د حکومت افغانستان پیشنهاد د خبرو دغه ومني او بیا په موږ لاره لاړ شي روان شي چې ورسره خپله فیصلې وکړي. نو هغوی چې هغه مربیان لري په منطقه کې او یا ګاونډي هېوادو کې او هر څوک چې دي چې دوی تمویلیي تجهیزیي ټرینیي او تشویقیي جګړې ته په خپل وطن کې، نو فکر نه کوم چې د هغوی مصلحت به ورته دا وي چې فورا دا پلان ومني او دې ته جواب ورکړي. نو کله که هغوی ورته شین څراغ ورکړی و خامخا دوی یو څه ویلی، مګر هغوی که دا بې تفاوته غواړي پرېږدي دا پیشنهاد نو دوی د یو چا په امر باندې ځانونه غلي نیو دي.
دغه د طالبانو ته د ځینو سیمو د پرېښودلو طرحه د حکمتیار طرحه وه. حکومت هم وایي چې دغه طرحه زموږ طرحه نه ده. څومره معقوله طرحه وه؟ لږ تر لږه طالبانو ته خو د خبرو کولو یا د یوې سیمې ادرس پیدا کېدی چې طالبانو ته حکومت ورغلی وی یا طالبان له هغه ادرس نه حکومت راغلی وی.
طالبانو ادرسونه اوس پخوا غوندې چې کرزي وخت کې ویلي چې موږ ادرس نه پېژنو او معلوم به کړي چې وغږېږو، هغه معلوم دي. نو اکثرا په پاکستان کې دي او قطر دفتر هم لاشته تر اوسه نه دی تړل شوی او افغانستان ټول افغانستان دوی خپل ادرس دی. که دوی مستقل وي او وغواړي خبرې وکړي په هر ډول چې کوي هر نقطه د افغانستان ته راتلی شي منلی شي نړۍ ورته تضمین کوي. دا هسې د مسخرو خبر نه ده چې هغوی راشي بیا د هغوی حیات ته څوک صدمه ورسوي. په دې وخت کې چندان د طالبانو دپاره سیمه ازاده ور پرېښودل چې راشه دا واخله چې ارامه اوسېږه دانه به خبرې وکړو معقوله طرحه نه وه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې راتلونکی لمریز کال به د سولې او مذاکرو کال وي. د دې شورا د دارالانشا رئیس وویل چې په ټیټه او لوړه سطحه له وسلولو طالبانو سره تماسونه روان دي او هیله شته چې وسلول طالبان د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو لا هم د افغان حکومت د سولې وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې راتلونکی 1390 لمریز کال به د سولې د خبرو اترو کال وي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی هیله لري چې وسلوال طالبان به د اسلامي اساساتو او افغاني اصولو په نظر کې نیولو سره د سولې شوي وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي.
زمونږ امید دا ده چې طالبان دی د ټول مصلحت سره د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د اسلام د مقدس دین د اساساتو او امیرو په نظر کې نیولو سره دغه اسلامي او ملي غک طلبای کوي او ان شاء الله ز په دې مطمئن يم چې دیار لسو نوې اونویم کال به په افغانستان کې د سولې او د مذاکراتو کال وي.
دا هم ویل چې په لوړ او ټیټه کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې غیر مستقیمه خبرې اترې روانې دي او افغان حکومت د بین الافغاني خبرو اترو غوښتن کړي. خغلی خپلواک دغه شان په اندونیزیا کې د علماء او درې اړخیز کانفرنس ته هم هیله وښوده او ویل چې په دې ناسته کې به افغان پاکستانی او اندونیزیایي علما د اسلام له نظره د افغانستان جګړه تعریف کړي. د اندونیزیا د علما کانفرنس چې ټاکل شوی و د رواني مارچ میاشتې په 14مه او تر 19 دوام وکړي. د خغلی خپلواک په وینا د هغه هیواد لخوا ځنډیدل یو امکان شته چې د رواني میاشتې په وروستۍ او یا هم د اپریل په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر دی. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع رامنځته شوی او د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغه هیواد د سولې له پلان ملاتړ کوي. تیر ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باز هم له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه هر اړخیزه ده او طالبان باید ورته مثبت ځواب ووایي. نوموړي وویل د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې له وړاندیز نه هرکلی کړی او نورو هیوادونو هم دغه طرحه هر اړخیزه بللې او ورنه یې ملاتړ کړی دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په رسمي ډول په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو د جرمني ډی پی آی اژانس وسلوالو طالبان د یو مربوطې ویبپاڼې په حواله ویلي چې د سولې په اړه د ولسمشر غنی څرګندونې یو تازه وړاندیز دی، خو دغه ډله د بهرنیو سرتیرو په موجودیت کې د سولې په اړه خبرې بې ګټې بولي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسلوال طالبان د حکومت د سولې د دې وړاندیز په وړاندې غلي دي. د حراست او ثبات شورا غړی محمد عمر داودزی دې پوښتنې ته ځواب وایي.
وخت و زمان هم ده هر چی مهمی و ده طرح ده رئیس جمهور غنی پا آخر کال که عرضه شده که ده دو کال دری کال مخ که ورانده شده و که دیش طالبان رو دیر جدینی ولی و هم اوز یو سوی برداشت که دلیش چه صاحب جمهور با سخاوت مندانه افرون ده دی پخادر طالبان تا ورکی چې بیا پاینده انتخاباتو کې رئیس جمهور غنی سره طالبان مرسته وکړي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې وسلوال طالبان په خپلو چارو کې خپلواک نه دي، نو ځکه لا تر اوسه هم د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیز ته د هو یا نه ځواب نه دی ویلی. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپې وای وسلوال طالبان د پاکستان له لوري رهبري کیږي، نو پاکستان هم د افغانستان په سوله کې خپلې ګټې لټوي او نه پرېږدي چې طالبان په خپل سر له افغان حکومت سره سوله وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولس جرګې رئیس ویلې وی ورځې بلې ته د ولس جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ځنډول نور ورته د منلو وړ نه دي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلان ور وغواړي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اعلان شوې نیټه یو ځل بیا د غور خبره کوي، خو ولسی جرګه وایي چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو وړ نه دي. د دغه جرګې رئیس د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه د وکیلانو تر انتقادونو وروسته وویل چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین ولسی جرګې ته ور وبولي. دا چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه هره ورځ ځنډول کیږي نور د منلو وړ نه ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو په نظر اخیستو یې بریالي نسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې د اتم کال د پرانستې په مراسمو کې ویلي وو چې په ټاکلي وخت د ولسمشرۍ او د ولسي جرګې انتخابات یو حتمي او نه په شا کېدونکی امر دی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1990 کال د سرطان شپاړسمه نیټه ټاکلې وه. خو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي وو چې ممکن دغه انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نه سي. معزولا دولتي ویلي وو چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نوې نیټې په دقیقولو کار روان دی. د بودیجې نشتوالی، ناسم امنیتي وضعیت او یو شمېر نور بېلابېل موارد د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې جدي ننګونې دي. په ورته وخت کې یو شمېر وکیلان هم په خپل وخت د انتخاباتو د جوړېدو غوښتنه لري. د دغو وکیلانو له ډلې غلام حسین ناصری وایي، هیله مې د ملي وحدت حکومت نه دا ده چې په 1999 کال کې هرومرو د ولسي جرګې انتخابات وکړي، او اوس چې دغه حکومت نیمبنده سیاسي مشروعیت لري، د انتخاباتو په ځنډېدو سره به دا هم له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي، د انتخاباتو د نیټې ځنډول به نور سیاسي کړکیچونه هم رامنځته کړي.
اومردل چې د افغانستان ولسي جرګه وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ځنډېدل ورته د منلو وړ نه دي. بلخو د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په جلال آباد کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې پر وخت او شفافه توګه ترسره کړي. نور د باز محمد عابد پراپور کې.
د حزب اسلامي د پلویانو دا غونډه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره شوه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلکو ګډون کړی و. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپلو خبرو کې پر ولس غږ وکړ چې د ولسي جرګې په ټاکنو کې داسې اشخاص وټاکي چې اسلامي او افغاني ارزښتونو ته ژمن وي.
له دولت غواړو چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدا تضمین. هغه انتخابات قطعا نه منو چې 8 میلیونه مهاجرین دې ترې محروم شي. هیواد باید په 250
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار ریله وکړه چې وسلوال طالبان دي د سولې بهیر ته راوبلي.
د حکمتیار صاحب څخه مې هیله دا ده چې د طالبانو په لیکو کې ډیر داسې افراد شته چې د جهاد په وختونو کې د دوی تر مشرۍ لاندې د جهاد په سنګرونو کې وو. دوی د خپل معنوي نفوذ او اثر نه په استفادې سره په هغو طالبانو غږ وکړي چې د مذاکراتو مېز ته کښېني او بلاتره د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مشکل د سولې او د مذاکرې
د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې دوی د افغان سولې لپاره یوه طرحه جوړه کړي چې د دولت تر څنګ د وسلوالو طالبانو مشر او ایتلافي ځواکونو ته هم استولې ده.
ما د سولې طرحه هم د ښاغلي جمهور رئیس وړاندې شوې، هم د طالبانو مشر ته لېږلې ملا هبت الله اخوند تفصیلي لیک سره، او لغه مې غوښتل چې راشي له دې فرصت نه استفاده وکړي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. بهرنیو ته هم زموږ سوله وړاندې شوې، د سپینې ماڼۍ په میز باندې هم پرته ده، او زه هیله من یم چې هغوی به هم یوه دوه اونیو کې خپل عکس العمل وښيي.
ګلبدین حکمتیار په خپله وینا کې په دې خبرې ټینګار کاوه چې دوی په افغانستان کې د روان بحران د ختمولو، د جګړې د عاجل او دایمي پای ته د رسولو او د ډاډمنې سولې لپاره شفاف او عادلانه انتخابات اقتدار ته د رسیدلو یوازینۍ او سولییز لاره ګڼي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د روسیې د جمهوري ریاست انتخابات شي چې ولادیمیر پوتین په لوی اکثریت دغه انتخابات ګټلی دي. نور تفصیل له نوریاس نوري نوري.
د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمهوري ریاست د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره دغه انتخابات په لوی اکثریت ګټلی دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون ترسره شول، د په زرګونو سرغړونو او بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون د رایو له نتیجې څخه چې د روسیې دولتي خبري آژانس تاس خبرې کړي، څرګندېږي چې په سلو کې څه باندې 99 رایې شمیرل شوي چې له مخې پوتین په سلو کې شپږاویا اشاریه شپږ رایې خپلې کړې دي. په دغو انتخاباتو کې د ټولو مستحقو رایې ورکوونکو ګډون په سلو کې څه کم 8.8 و. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې پوتین څه باندې 55.4 میلیون رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجې له مخې د کمونیست ګوند کاندید پاول ګرودنین د 12.2 رایې په ګټلو سره دوهم ځای نیولی. ورپسې ملت پال ولادیمیر ژیرینوفسکي 15.8 رایې او ژورنالیست او ټلویزیوني څېرې کسینیا سوبچاک 1.6 رایې ګټلې دي. څلور نورو کاندیدانو هر یوه یا په سلو کې له یوې کمې رایې خپلې کړې دي. له انتخاباتو مخکې د روسي رسنیو د کرملین د سرچینو په حواله د دې ډېره وړاندوینه کړې وه چې پوتین به په سلو کې شاوخوا اویا رایې وګټي. 15 کلن پوتین تیر شپه له کرملین نه بهر راټولو شو کسانو ته په لنډو څرګندونو کې له رایې ورکوونکو مننه وکړه او د روسیې شعارونه یې ورکول. پوتین وویل بریالیتوب موږ ته سترګې په لاره ده او زیاته کړه چې د ده بریالیتوب د روسیې د خلکو د اعتماد او هیلو څرګندونه کوي. پوتین وروسته خبریالانو ته په څرګندونو کې وویل چې دی په پام کې نه لري چې په اوس وخت کې د روسیې اساسي قانون تعدیل کړي چې له دې سره داسې بریښي چې نوموړی نه غواړي په 2030 میلادي کال کې د جمهوري ریاست لپاره ځان کاندید کړي. پوتین د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په راتلونکي کې د 15 دورې لپاره د جمهوري ریاست پر دندې غور کوي په ټوکو ځواب ورکړ. وی ویل فکر کوم چې ستاسو دا خبره یو څه د خندا وویل راځئ په ریاضي حساب کړو. آیا باید تر هغه وخته دلته پاتې شم تر 10 کلنۍ پورې؟ نه نه. د روسیې د اساسي قانون له مخې پوتین د جمهوري ریاست له 2 پرلپسې دورو وروسته په 2024 کال کې نشي کولی چې ځان بیا کاندید کړي، خو نوموړی دا کار په 2030 کې کولی شي. پرون د رایې ورکولو په بهیر کې د رایې ورکولو په یو شمېر مرکزونو کې د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. د رایې مرکزونو له تړل کېدو وروسته د ګولوس په نوم پر انتخاباتو د څارنې یوې خپلواکې ادارې وویل چې 2825 د سرغړونو او بې نظمیو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. ویل شوي چې د رایې صندوقونه د څارونکو کمرو په ځایونو کې ښودل شوي او دغه راز یو شمېر څارونکي له دې منع شوي چې د رایې ورکولو بهیر وڅاري. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ویلي چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د چین ولسمشر لومړنی مشر دی چې پوتین ته یې د دغه بریالیتوب مبارکي ویلې ده. شی جین پینګ ویلي چې هیواد چمتو دی چې له روسیې سره اړیکې لوړې کچې ته ورسوي. د چین ولسمشر ویلي چې د چین روسیې د همکارۍ اوسنی پراخ ستراتیژیک تړون د شراکت د تر ټولو لوړې کچې تاریخي تړون دی چې په نوې بڼه د نړیوالو اړیکو د ایجادولو لپاره یو مثال دی.
نوریاس نوری راپور راکوه. څېړونکو د کڼو کسانو لپاره نوې اسانتیاوې برابرې کړي. نور له اسمت سروان اوري.
څېړونکو د ټکنالوژۍ په مرسته د کڼو خلکو د مازغو د اتومات لوستلو امکان برابر کړی دی. په دې طریقه دا څرګندېږي چې په غوږو درانه کسان د جملو په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي. دوی وایي چې له دې ټکنالوژۍ څخه په استفادې به په راتلونکي کې د غوږ آلې یا د اورېدو آلې جوړې کړي. هغه کسان چې د غوږ له آلو کار اخلي عموما له دې شکایت لري چې د نورو د خبرو له اورېدو سره سم د هغو په معنا نه پوهېږي، یعنی خبرې اورېدای شي خو په مطلب یې نه پوهېږي. که څه هم د جملو اورېده او پرې پوهېدل له یو بل سره تړلي وي، خو حتمي نه ده چې دا بهیر دې د ټولو لپاره یو شان وي. د امریکا د میریلند پوهنتون او د بلجیم د کی یو لیفن پوهنتون څېړونکو د دې ستونزې چاره کړې ده. دوی د EEG برین کپ یا د مزغو د څپو لوستلو خولۍ په نوم له ټکنالوژۍ څخه په استفادې یو اوتومات ټیسټ تیار کړی دی. د دې ټیسټ په وسیله دوی د کاڼه د مزغو څپې ارزوي او ورته څرګندېږي چې هغه څه اوري او یا یې په معنا هم پوهېږي او که نه. د دې پروژې یو څېړونکی وایي زموږ طریقه د هغه کس چې موږ پرې ټیسټ کوو له ذهني وضعیت سره تړاو نه لري، یعنی حتی که هغه کس متوجه هم نه وي موږ ځان ته معلومولی شو چې د جملو په معنا پوه شوی او که نه دی. دا طریقه د هغو کسانو د زړه له حاله له خبرېدو سره هم مرسته کوي چې کوماوي یا کوچنیان دي او خبرې نشي کولی.
ستاسو له پیغامونو.
هلو د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو تن ساتنمن د عامه امن و نظم د اومې لیوا او د درم کنډک نه خبرې کوم. دا زمونږ ماشونه دا دومه درېیمه میاشت ده چې ځنډېږي، د یو میاشت نه بلې ته پاتې کېږي او د بلې لکه د یو میاشت چې میاشت خلاصېږي د بلې میاشتې په 15 باندې زمونږ ماشه والله کېږي. دا اوس دا 23 تاریخ ده، زمنګ ماش نه دا والله سوې. دا زمنګ مشکلات بيخي ډېر دي، زمنګ فاميلي مشکلونه مشکلات لرو او ننده غاسي ټول ساتنمانه قرضدار دي، ډېر ډېر مشکلات سره مخ دي. نو موږ تاسو څخه هیله کوو چې زمنګ غږ د لوړپور چارواکو ته مسولینو ته ورسوي چې زمنګ ماشونه په وخت باندې اجرا شي. ډېر مننه ده. خدای
بلی السلام علیکم. زاله نظر د کندهار ولایت مرکز استاد سره په تماس کیم او غواړم د ټولو مشرانو او ټولو ولس څخه په ډېر درناوي هیله کوم چې چې تیر انتخابات په 600 کاله سکالي د سرسول او روان انتخابات هم غواړو ټول ولس او مشران شپه خو سکاله سکالي او په خوشحالي سره تر سره شي. چارو سر جمهور موږ په نصیب کې وو روان هغه به پښېنه وسلام.
د ازادي راډیو څخه غواړم چې زموږ یو مشکل راته خپور او یا د مسؤولو ادارو سره شریکي. زما مشکل دا چې دی چې په واشیر ولسوالۍ کښې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کښې ټلیفونونه کار نه کوي، نه د شپې نه د ورځې ټلیفونونه کار کوي. تاسو د ازادي راډیو بل نمبر کار نه کوئ، نو زه مجبوره شوم تاسو د راډیو دغه نمبر ته مې درته زنګ ووایي. له تاسو څخه یو جهان مننه که تاسو راته دا مشکل حل کړئ او دا مو راته په خبرونو کښې خپاره کړه، نو ډېره زیاته مننه به مو وي. زما نوم ذوالفقار دی، د واشیر د ولسوالۍ.
اوریدونکو، له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره 4:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي راتلونکي انتخابات به ښایي د روان کال د تلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو د برخې مرستیالې وسیمه بادغیسي نن ازادي راډیو ته دا خبره وروسته له هغې وکړه چې ولسي جرګې نن خبرداری ورکړ چې نور د انتخاباتو ځنډېدل ورته د زغملو نه دي او راتلونکې اونۍ به پر دې مسلې د خبرو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي ور وغواړي. د ننګرهار چارواکي د جلال آباد په نننۍ چاودنه کې چې د بېسودو پلته نږدې وشو، د لږ تر لږه 4 کسانو د وژل کېدو او 10 نورو د ټپي کېدو خبره کوي. مخکې په دې چاودنه کې چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یوې لویې غونډې ځای ته نږدې په موټرسایکل کې د ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله شوې، د 3 تنو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په مارجی او نادلی ولسوالۍ کې د وروستو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غزني چارواکي د دې ولایت د مرکز په لویدیځې برخې بیا د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د 15 پولیسو او شاوخوا 10 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د بلې خوا د دایکنډي چارواکي وایي چې د پولیسو په امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو د نن سهار په بریدونو کې 8 پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دایکنډي مرستیال والي سید محمد سادات ناظرین نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې چې په کاجران ولسوالۍ کې د امنیتي پوستو باندې شوي، په نتیجه کې 4 پولیس وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 6 کلونو لپاره د دې هېواد جمهوري ریاست څوکۍ خپله کړه. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسموم میدل په کلکه وغندله او ویل چې د لندن دغه ارزونه چې د دغه حملې تر شا د مسکو لاستی ډېره جدي بولي. او د مصر پوځ وایي چې امنیتي ځواکونو په تېرو 15 ورځو کې په سینا ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې په تصفیوي عملیاتو کې 6 مشکوک سخت دریځې وژلي. دغه راز دغو عملیاتو په ترڅ کې د شاوخوا 345 نورو مشکوکو سخت دریځو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. دا مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید. د او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. اوس هم وصل وسال سپورټي خبرونه ولولئ.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام پر وی سیالیو په یو بل لوبه کې له متحده عربي امارات سره مخامخ کیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان هیله مند دی چې د اماراتو او ایرلند په وړاندې پاتې دواړه لوبې وګټي. افغانستان تر دې مخکې د 6 غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې د ویسټ انډیز لوبډله ماته کړې ده. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام پر وی سیالۍ او د 6 غوره ټیمونو لوبې په زیمبابوې کې روانې دي. افغانستان باید د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته د وتلو لپاره امارات او ایرلند هم مات کړي او د نورو ټیمونو دوو ماتو ته په تمه شي. له کابل نه تر بلخ پورې د ګل سرخ په نوم د سایکل ځغلونې سیالۍ پیل شوې. د دغې سیالۍ یو تن تنظیمونکی صادق صدیقي وایي په دې سیالۍ کې 25 لوبغاړو ګډون کړی چې لس تنه نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خغل صدیقی وای د سایکل غلون د سیالي درې ورځې دوام کوي چې له کابل نه پیل او په بلخ کې به پای ته رسیږي. یادونه ده چې د ګل سرخ سایکل غلون د سیالي هر کال تر سره کیږي او د افغانستان کرکټ بورډ په ننګرهار کې لزګونو ورزشي خبريالانو ته یو ورځنی روزنیز پروګرام تر سره کړ. د کرکټ بورډ وایان فریدو تکنن ازاد رادیو ته ویل چې په دغه روزنیز ورکشاپ کې د ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو نه سلويخت خبريالانو ګډون کړی وو. د ښاغلیو تک په خبره په دغه روزنیز پروګرام کې د کرکټ بورډ د بیلابیلو څانګو مسؤلینو خبريالانو ته د لوبډلې د خوراوي په معیارونو، لوړو مهارتونو او د ورزشي خبريالۍ په اړه معلومات ورکړل. د نوموړي خبره کرکټ بورډ په پام کې لري چې په راتلونکي کې دا ښوونیز لړۍ د افغانستان نورو زونونو او ولایتونو ته هم وغځوي. د ورزشي خبرونو پای
وصل وصال و چې سپورتي خبرونه ولوستل اوس له د څخه اورو چې د افغان شوزو شبکه وای د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د قضیون د نه څېړلو له کبله د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. دغه شبکې نن د فرخوندې د وژنې د دریم تلین په مناسبت جوړې سوي غونډې ته دا څرګندونې کړي.
د افغان ښځو شبکه وایي د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د عدالت نه ټینګښت د ښودنه کوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړنه د عدلي او قضایي ارګانونو په لومړیتوبونو کې ځای نه لري. د دې شبکې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د فرخوندې د وژنې د دریم تلین په مناسبت جوړه شوې ناستې ته وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په جدي ډول وڅېړي. د افغان ښځو د شبکې د مدیره پلاوي غړي سیما څخه په دې اړه وویل:
ما از ارګانهای کشفي،
عدلي او قضایي قضایي ارګانونو نه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د څېړلو غوښتونکي وو. دوهم دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په عاملینو باندې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون پلي کول غواړو. زموږ درېمه غوښتنه د ښځو د حقونو خوندیتوب او د عدالت ټینګښت دی. د په داسې حال کې ده چې وویشت کلنه فرخونده درې کاله وړاندې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په تور د یو شمېر قهرجنو کسانو لخوا د کابل ښار د شاید شمشیرې جومات ته څیرمه لومړی په وهلو ټکولو ووژل شو او بیا یې مړي ته اور واچول شو. د فرخوندې قضیه د شاید شمشیرې زیارت د یو ساتونکي له درواغو پیل او بالاخره د یو انسان په وژلو پای ته ورسېد. د فرخوندې له وژلو وروسته پولیسو نه څلوېښت کسان ونیول چې د کابل لومړۍ محکمې له ډېډلې څخه څلور کسان په اعدام، اته کسان په شپږ کلونو بند محکوم کړل او اتلس نورې بې ګناه وګڼل. د افغانستان لوی څارنوالۍ تیر کال په دغه قضیه کې د ښکېلو کسانو په اړه د وروستي حکم د اعلان پر مهال ویل چې د فرخوندې په قضیه کې دیارلس دخیل کسان له لسو نه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د دغه حکم له اعلان وروسته د فرخوندې کورنۍ او یو شمېر مدني فعالانو د یو اعتراض په ترڅ کې له افغان حکومت نه غوښتي وو چې د دغې قضیې په برخه کې د عدالت تامین کړي. خو دا یوازې فرخونده نه ده، بلکې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ډېرې نورې ښځې او نجونې هم د نارینهو لخوا په ساري ډول محکمه شوي، وهل ټکول شوي او ان تر دې چې وژل شوي هم دي. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون غړي سوریا سوبرنګ وایي په 1496 مریز کال کې د دغه کمیسون سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 208 قضیې ثبت شوي چې یوازې 9 سلنه یې څېړل شوي دي. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د قضیې په ګډون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولو قضیو ته رسېدنه شوې او عاملین یې په سزا رسېدلي. دی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولو قضیو ته په وخت او دقیق ډول رسېدنه شوې او دا خبره په ډاډ سره کوو چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي هېڅ داسې پېښه نشته چې ورته رسېدنه نه وي شوې. موږ ټولې قضیې د قانون په رڼا کې څېړلې دي. خغل رسولی وایي یوازې په روان کال کې تر دې مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2000 قضیو ته رسېدنه شوې. بلخوا سوریا سوبرنګ وایي په هیواد کې د مافیات فرهنګ موجودیت د دې لامل شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د اورزګان ولایت ځینې اوسېدونکي تور لګوي چې د پوهنې په ریاست کې اداري فساد سته او دغه ستونزه د دې سبب سوې چې د 12 ټولګي زده کوونکي هم په ډېټه سویه فارغ سي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره چمتووالی لري. دغه څرګندونې په هغه غونډه کې سوې چې د اطلاعاتو کلتور ریاست د ژمنۍ ښوونیزې دورې د فراغت مناسبت جوړه سوې وه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د ژمنۍ ښوونیزو زده کړو له مرکز څخه د 322 کسانو په فراغت غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د دې ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین په خپلو چارو کې پاتې وبلل او ویې ویل چې تا په سات ته دې لامل سوی چې ډیر نالوستي ځوانان د 12 ټولګۍ څخه فارغ کړل سي. نیوکې دا دي چې د تیرو 14 کلونو رئیس مرکزي ادارې د اورزګان د پوهنې په برخه کې اصلاحات نه دي راوستي او د روان ناوړه حالات په مخنیوي کې پاتې راغلي.
او د ولایتي ادارې څخه د لاتمات او والي صاحب څخه مغشتنه داده چې در پیزیکی پروژو د انسان جوړولو انسان د فکر جوړولو پروژو ته ارزښت ډیر ورکړي.
بچان چې مو مکتب ته روان دي دولسم اخلاص کړي و دې خپل بچی ته وایم بچی یو مضمون راته ولیکه، هغه مضمون چې د دولسم شهادت نامه یې اخیستي دی هغه مضمون بشپړ نسي.
د معرف سیالي هغه سیالي باید موږ ته یې وکړو چې زموږ ته ځوانان آینده نسل پوهه زده کړي. اما که موږ اساسي معرف درلودلی په داسې یو لویه بدبختي لکه نن چې روزګانیان اخته دي هیڅکله بخته سوي نه وای.
د ارزګان ولایت مقام مرسیال هم دغلته د پوهنې په برخه کې شته ستونزې مني، خو د خلکو څخه غواړي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ودیږي او د تعلیم په ګاڼه یې سنبال کړي. عبدالواحد پټان وایي ولایتي اداره ژمنه ده چې تر دې وروسته به د دغه ولایت د معرف په برخه کې ژور اصلاحات راوستل کیږي او د مکافاتو او مجازاتو لړۍ به پیلېږي.
د مکافاتو مجازاتو قانون شته، کومه وعده چې والي صاحب کړې ده او ولایت مقام هغې ته متعهد دی دا د مکافاتو مجازاتو اصل به مراد کوو. کوم مکتب چې فعالیت یې کړی و هغه به مکافات کوو، کوم چې نه و کړی هغه استادان هغه مدیر د مکتب هغه کسان چې په دغه ساحه کې دي هغوی ته به خامخا یادوري کوم چې وروره فعالیت دې صحیح دی، فعالیت یې خپل درست کړه.
د ارزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د انګلیسي کمپیوټر او خطاطي له ښوونیزو مرکزونو څخه دغه 340 ځوانان په داسې حال کې فارغه کیږي چې ښوونیز کال ته هم یوازې د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا مدني فعالانو او اوسیدونکو خپل اونیز تاسون چې په دغه ولایت کې د غزیدلو لارو د امن کولو په مخه پیل کړی و پای ته ورسوه. دا چې ولایتي ادارې څه ژمنه ورسره کړې ده د نجیب الله الوخیل راپور به واورو.
د پکتیکا والی الیاس وحدت وویل چې د لارو د امنیت ستونزې لږ تر لږه څلور ځلې مخامخ له افغان ولسمشر سره شریکه کړي او نورو دولتي چارواکو ته هم په دې باب معلومات وړاندې کړي دي.
شل میاشتې خواب شاکېږي چې زه دلته راغلی یم، څلور وارې مې جلال اتمام ولسمشر لیدلی، څلور وارې مې مخامخ په شفایي ډول او په تحریري ډول د پکتیکا ټولې غوښتنې د پیشنهادونو سره وړاندې کړي دي. خاصتاً هغه ستونزه چې پکتیکا والې د محاصرې حالت ته رسولې دي هغه زموږ پکتیکا ته د غزیدلو لارو نامنی ده، د غزنی د لارې او د پکتیا د لارې.
د اعتراض کوونکو د قناعت او د لارو د امنیت ستونزو ته د حل لارو د موندلو په موخه مرکز خرنې ته پکتیا والی شمیم خان کټوازی، غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین، د 203 تن در قلور د قماندان جنرال شورګل، د پولیسو د 303 زون قماندان مل پاسوال ګل محمد راسخ ورغلی ول. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ول چې د لارو د امنیت په باب مو بحثونه وکړل، موقتی حل لارو پیدا کړی او دې لپاره اوږدمهاله پلانونه هم لرو.
د زون په سطح رهبري د همدې مشخصې موضوع لپاره راغلې ده. انشاءالله د حل یوه غلاره سي عملي کېږي، هغه مورته راایستلې ده. هغه څه چې ستاسو غوښتنې دي د موقت وخت لپاره مونږ د حل لاره ورته راایستلې ده او د دایمي حل لارې لپاره مونږ پیشنهادونه کړي دي.
د غزنی والی عبدالکریم متین له پکتیکا والو وغوښتل چې باید د لارو د امن کولو لپاره خلک او حکومت په ګډه کار وکړي او په ګډه ځینې مسؤلیتونه پر غاړه واخلي.
د غزنی دیوالی نن له دغه مشرانو سره ناستم، څو لنډې فیصلې مخ یو څو وظیفې به تاسو په غاړه اخی، په دغه په قرار نه سره خلاصیږو، ټول به راوځو، ټول به خپله منطقه جوړوو او ټول به خپل وطن جوړوو، خپل حق به د زابل او جابر او ظالم له حلقه راباسو.
د اعتراض کوونکو یو تن استازی یعقوب منظور ویل دوی په مشروع ډول د یوې میاشتې لپاره د تحسن خیمې ټولوي او ځوانان هم حاضر دي چې د لارې په امنیت کې برخه واخلي.
په مشروع ډول دیو میاشت لپاره خپل اعتراض پاید اچوو. موږ پکتیکاوال حاضر یو چې هر څومره ځوان غواړي درکوو، هغه د تاسو په شرایطو برابر کسان درکوو. هغه به داسې کسان نه درکوو چې په لاره کې به شکه کوي، هغه به داسې کسان نه درکوو چې د دولت د یونیفورم نه غلطه استفاده کوي.
دا غونډه په ورستوي کې د زون رهبری لوري د لوی لارو د امن کولو په مخه یو پریکړه لیک هم صادر شو چې له مخې به د لارو د امنیت کې دو په مخه ځینې لومړني ګامونه پورته کیږي او ورپسې به د دایمي حل په مخه کار تر سره کیږي. په دې سره د پکتیکا ولسونو خپل اعتراض پای ته ورسوه، د تحسن خیمې راټولې کړې او ولایتي شورا هم خپل دفتر بیرته پرانیست.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلی سي. له امریکایي شرکتونو سره د افغانستان د لویو قانونو قراردادونه د هیواد د ملي ګټو سره په مخالفت کې دي او باید په اړه یې له خلکو او کارپوهانو سره مشورې وسي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر د دې مطلب د بیان تر څنګ ټینګار کوي چې په دغو قراردادونو کې له قانونو څخه د ناسمې استفادې تضمین نه دی وضع سوی او دا د ملي ګټو خلاف کار دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د هیواد د پرمختګ په خاطر د قانونو د ویستلو مخالف نه دي، خو افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونه په دې برخه کې په غیر قانوني پریکړو د افغانستان ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. د یاد بنسټ مشر سید اکرام افضلی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل پکار ده چې د قراردادونو په اړه له خلکو، کارپوهانو او مدني فعالانو سره مشورې وشي.
متاسفانه کې حکومت افغانستان به مردم افغانستان در قسمت ازي کې
د ویله بده مرغه چې حکومت د غوسترو قراردادونو پاړه چې خایي پنیدې راتلونکي کې امریکا سره لاسلیک شي خلکو ته لازم اطلاعات او معلومات ندي ورکړي، او موږ له سني وضعیت څخه جدي اندېښنې لرو ځکه چې زمونږ طبيعي سرچینې زمونږ د خلکو حق دی او خلک حق لري چې پوه شي د قراردادونو په صورت کې زمونږ ملي ګټې څومره په پام کې نیول شوې دي.
د
افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي ټاکل شوی افغان حکومت ډېر ژر له امریکایي شرکتونو سره د قانونو پاړه قراردادونه لاسلیک کړي په داسې حال کې چې د خلکو په واک کې کافي معلومات نه دي ورکړي. ښاغلی افضلی وایي خلک باید پوه وي چې دا قراردادونه په کومو شرطونو ترسره شوي، دوی وړاندیزونه څه دي او د خلکو ګټې څومره په پام کې نیول شوي دي. د شفافیت د څار یاد بنسټ ادعا کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي او دفاعي تړون کې افغان حکومت ملزم ګڼل شوی چې د قانونو ستر قراردادونه له امریکا سره لاسلیک کړي. په کابل کې د امریکا سفیر تیره میاشت په یوه خبري غونډه کې وویل حکومت یې لیواله دی چې له افغانستان سره د قانونو د مدیریت او کیندنې په برخه کې همکاري وکړي. سفیر جان باس د قانونو د کیندلو په برخه کې د خصوصي سکتور رول مهم بللی او له پانګوالو یې غوښتل چې په دې سکتور کې برخه واخلي. په یاده غونډه کې نوموړي د امریکایي شرکتونو سره د سترو قراردادونو د لاسلیک په اړه څه ونه ویل، خو د شفافیت د څار بنسټ وایي د شمال د ډبرو د سکارو کان په هلمند او ننګرهار کې، د نادره عناصرو کان او په هرات کې، د مسو او طلا کانونه د امریکایي شرکتونو سره د سترو لاسلیکېدونکو قراردادونو څخه دي. د جمهور رئیس د وایندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه چې آیا په رښتیا هم افغان حکومت له امریکایي شرکتونو سره د قانونو قراردادونه لاسلیک کوي یا نه څه جزئیات نه ورکوي، خو د افغانستان د قانونو په اړه شفافیت په پام کې نیول کیږي.
شفافیت کاملا وجود
لري. دوی وایي شفافیت په بشپړ ډول وجود لري. کڅوک اسناد، شواهد او یا ملاحظې لري کولای شي له اړوند بنسټونو او ادارو سره شریک کړي چې موږ یې تعقیب کړو. جمهوری ریاست وایي د قانونو په اړه د افغان حکومت ډېرې هڅې د شفافیت ټینګښت، د قانونو څخه د ناوړه استفادو او غیر قانوني کیندنو څخه مخنیوي ته دي او د هیواد ملي ګټې په هره پریکړه کې په پام کې نیول کیږي.
د ازادۍ پر څپو
زه بسم الله د پکتیکا ولایت د کندکی دونه خبرې کوم. د موږ مشونه دولت دې ځند کړی دي انده تاریخ ورځی بعد موږ ته یو مشونه راکې. موږ خپل لکور یو سرباز یم اور کې مینه غالي ده رکھ لکه نه د پیسو چې شنه توښتا دی گاټه وټی ساړی. موږ مشونه ولې ځندې دولت نه مې دا وختنه ده چې موږ د مشونه په ټیمه والا کې.
زه یو تن ساتنمن د عامه امن و نظم دی و ملیوا او د درم کنډک نه خبرې کوم. دا زمونږه ماشونه دا دومره دریمه میاشته چې ځندېږي دی یو میاشت نه بلې تپاتې کیږي. د بلې میاشتې په شلمه پنځه ویشتم باندې زمونږ ماشه والله کیږي. دا اوس دا درویشتم تاریخ ده، زمونږه ماش نه دا والله شوی. دا زمونږ مشکلات بیخي ډېر دي. زمونږه فامیلي مشکلات لرو او نن دغه سې ټول ساتنمانان قرضدار دي، ډېر زیات مشکلات سره مخ دي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خورو و بیدون کو اسلام علیکم. په تیره برخه که مو واوریدل چه خدای داد لگلپوری بده خفه ده چه ولی دخپل پلار کورنه تا ده موسا گل ستاینا ندکنه. رازه بده برخه که واورو چه سنم گل ده سل پارا خدای داد دوی کرده داده.
خدای دادا زویا دی موسا گل موریم دروازه را خلاصه که.
وایم زسترګو په رب کې باید خلاصه کړم. ژوندی په موږ اترورې ستړی موسی
د ښکلو ماشومانو پلار سې خدای دا د زویا ګلپری خو به په کور کې وي.
هو ترورې کور ودانه مې بېخي نغده چاغده په کور کې ده. درځه په همدې مخامخ کوټه کې ده.
د زویا میلمنه منې
وی سترګې مې روښانه سنم ګلې ترورې ستړې مشې ایله بله چې زموږ غریبانو پوښتنه دې وکړه.
ګل پری لورې همیشه مې په زړه کې یې خو څه وکړم یوه زرې یم.
ټوکې کوم ترورې ته په موږ حق لرې. راځه راځه همدلته دې بالښت ته تکیه وکړه.
ښه ده لورې
ته صبر چې ترور ګلې ته مې زه ښه لونګین چای واچوم.
خدای دادا دا تریخ چای دی په دې بل چای نه کې د شیدو چای دی دا ورته اچوم.
زوري بدموشه ګلپری تا ماته دې ولې د شیدو چای وانه چوه؟
هغه وخت مه راور وې ما یې صبر د شیدو په چای به دې پخلا کړم. اوس د پیاله را دې خوکه.
نه نه زوی بدموشه اوس زه نڅکم.
خدای دادا زویا داسې مه کوه ګلپری امیدواره ده خفه کوه یې مه هسې نه خدای مه که.
زوی دې بدموشه سنم ګلې ترورې هسې ټوکې ورسره کوه په ګلپری خو د ګل ګزارم نه کوه. تاسې خپلې خبرې سره وکئ زه درنه لاړم.
ګلپری لورې زه خو راغلی وم چې د پلارګنۍ کره دې راسره لاړه سي چې زرپری له نږدې نه ووینم. او
ولې نه په دواړو سترګو رښتیا ترورې تا لکه چې زرپری لا نه ده لیدلې.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان صاحب ستړی مشی ستړی مشی
جنتی شه مولوی صاحب اسنه چې لکار دی وباسم وعده مې د سره کړی و نو ذکر اغلم.
خان صاحب په وعده دې چې وفا وکړه په دې دې لا خوشاله کړم. هر مؤمن ته لازم ده چې په وعده وفا وکړي. او بیا تاسو خو د کلی خان یاست باید چې د نورو لپاره یو مثال ووسیږئ.
مولوی صاحب زه به دا مخامخ دلته کینم چې ستا خبرې ډېرې خیره باندې لګي. مولوی صاحب
عزتمنه سي خان صاحب دا ستاسو حسن نظر ده.
رښتیا مولوی صاحب پوښتنه دې عیب نه یې هغه ستاسو د لورکۍ کار څنګه شو؟
په هغه پسې وګرځېدم ډېر خوشحاله وم چې لورکۍ به مې د کلي ښځو او نجونو ته خیر ورسېږي. خو خان صاحب
نو بیا ولې د لورکۍ د معلمې خوښه نه شوه که څنګه؟
نه نه لورکۍ مې له معلمې سره ډېره مینه لري. ډیره خوشاله وشي د کلی جنو او خزو ته به دینی علم وروخی.
نو بیا مشکل په څه کې راغی؟
مشکل دا ده چې په ځینو ادارو کې فساد او رشوت دومره عام شوی ده چې په مقرری او رشوت اخلي.
یاره مولوی صاحب زما د ژه خبره دی وکړه په ډېر ځایونو کې به یا رشوت درنه غواړي او یا به واسطه ورته پیدا کوي.
خو زه د یو مسلمان په حیث دا دواړه نه خوښوم. نه چاته په رشوت پیسې ورکوم او نه هم داسې واسطه جوړوم چې بې ځایه او غیر مناسب کار پرې وکړم.
خو چې داسې د مولوي صاحب د لور د معلمۍ نه د لاسونه ومینځنو.
خان صاحب خبره دا ده چې زما لور لیاقت هم لري او د معلمۍ غوښتنه چې کوي دا یې مسلم حق ده. که په صحیح طریقه یې وظیفه پیدا کړه خطر ښه که نه په حرامو خو یې نه ورته غواړم.
یاره مولوی صاحب خوشو چې زما سردم را خلاص کا.
هغه څنګه
زما ګورو ته مالمه خبره راته کوي خو زه زړه نه ژم چې څنګه وکم.
زما بغداد یو شیراز یو او لټ پټی کوتر پټې زیګی مازیګری دانی نوش جان کئی نن د موسا ګل زړه تاسې باغ باغ دی. نه رښتیا تاسې څه فکر کوئ ها چې سنم ګل دې ته به د زرپوري کورنۍ هووی او ما ته به زرپوري راکي که نه؟
گلپری خو وایه که زما واک وی همدا اوس به خوږه درکم.
نو بیا واکې د چا دی ته واکه؟
اول خو د زرپری خپل واک دی، بیا یې نو د مور او پلار خوښه ده چې چاته یې ورکوي که یې چاته نه ورکوي.
یاره که واک د زرپری سي هغه خو مې وار له واره په ګل ولي.
څه وایې موسا ګله زویه؟ ته څه خبر یې چې زرپری دې خوښوي؟
هسې زما مقصد دا و چې ستا د ګل غوندې زوی چې څوک نه خوښوي هسې ازار به ولی ته وایښه.
وی موسا ګله، چې په کومه کې مو خیر وي خدای دې هغه وکړي.
یاره دې خیر په دې کې دی چې له خیره زرپری د موسا ګل د کور ډیوه سي ته وایښه.
خدای دې وکړي، خو سبا ته به هر څه معلوم سي. که خیر و له ګلپری سره ورځم، زرپری به م ووینم او مرکه به یې وکم.
یاره سنم ګل یادې یوازې زرپری نو وایه، خپلن ګور زرپری وه، که خدای کوم ګور به دې سي.
بس نو دعا کوه چې همداسې سي. سنم ګل عادي دي، نور له خدایه څه غواړي؟ یوه ښکلې ګور غواړي.
موسا ګله موسا ګله، نامزدي دې مبارک سه، زرپری دې مبارک سه، زرپری دې مبارک سه.
زینب لورې، چې لوښې دې ومینځل بیا یو ځل راشه چې خبر درته کوم.
ښه ده پلاره، دا د کار دې خلاص ته درځم.
ښه پلار دې جار شه، پخیر راشي.
پلاره څه مو ویل؟
ته راځه دلته مخامخ راته کښېنه چې زه او ته یوه مشوره سره وکړو. لورې
ښه ده پلاره.
زینب لورې، ما د ښځو د سواد زده کړې کورس له نږدې ولیده. د کلیوالو نجونو او ښځو لپاره لوی خدمت او کار کوي.
خیر سي پلاره، په دې خبرو دې ډېره خوشحاله کړم. اوس دا ووایه چې زما معلمي به څنګه شي؟
معلمي خو ستا حق ده، ځکه چې د خیر کار ده او خلکو ته د خیر او برکت رسیږي. د یوه پلار په حیث زما وجیبه دا ده چې ستا دپاره پر امنه او مناسب ځای پیدا کړم.
بې تا دې نشم پلاره، ته څومره راباندې ګران یې.
په الله ګرانه شي لورې، د دینی علومو معلمي او دا ځای مې ستا لپاره خوښ ده. خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ د کورس نورې معلمانې خو به مخالفت نه کوي؟
نه نه لورې، داسې ښکاري چې هغوی د دینی علومو معلمې ته ډېرې خوشحالېږي.
نو بیا ستونزه په څه کې ده پلاره؟
پلار دې جار شه. زینب لورې، داسې ده چې په ځینو ادارو کې مقرری یا په رشوت کېږي او یا هم په واسطو.
هو هو، دا خبرې خوشته.
خبره دا ده چې رشوت ورکول او اخیستل د اسلام په مبارک دین کې مطلق حرام دي. د یو کار لپاره چې وسیله حرام شي بیا په هغه کار کې برکت هم نه پاتې کیږي.
نو ستاسو څه خیال دی؟ معلمي ونه کم ځکه چې رشوت هم نه ورکو او په دفترونو کې هم څوک نه پیژنو.
وز ما هوښیارې لورې، په تا مې پوره باور دی چې انشاء الله تعالی یوه داسې لاره به ورته پیدا کړو چې خدای ته به مو هم مخونه سپین وي او کلیوالو انجونو او میرمنو ته به دې هم خیر ورسیږي.
درنو اوریدونکو، که په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت مخه ونیول سي، ستاسو په فکر خلک به له کومو خطرونو او زیانونو سره مخ وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ 0 1 6 0 1 6 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډمن اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.